دا مشال اړیدو دا محل په پیښور کې د مازیګر سلور بجې دي. په خبرونه کې زګل ایاز او فرخنداس درته هرکلی وای. په روانه ګړۍ کې د قبایلي ضلعو خیبر پختونخوا او پاکستان په اړه د رپورټونو، شننو او تبصرو ترڅنګ دوه اونیزی خبرونه د سولې پلو او جمهوري غږونه هم در خبرو. خو لومړی وار ورکو فرخنداس ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې.
نن په پاکستان کې تاجرانو او دکاندارانو په ټول ملک کې کاربندیز او احتجاج اعلان کړی. د جمعیت علماء اسلام فی گل مشر مولانا فضل الرحمن د جولای په 15مه په پیښور کې د ملیون مارچ اعلان کړی او امریکا، روس، چین او پاکستان په افغانستان کې پر طالبانو غږ کړی چې سمدستي د اوربند ته راضی شي. د خبرونو تفصیل. په پاکستان کې د تاجرانو د تنظیمونو لخوا په بجټ کې د نوو لګول شوو ټیکسونو او ګرانۍ پر ضد نن په ټول ملک کې کاربندیز او احتجاجونه دي. د دې هړتال اعلان د آل پاکستان انجمن تاجران مشر اجمل بلوچ د جولای په 12مه په اسلام آباد کې د خبري غونډې په وخت وکړ. په خیبر پختونخوا، سند، پنجاب، بلوچستان او ګلګت بلتستان کې کاروباري مرکزونه بند دي او په بازارونو کې د ټیکسونو پر ضد بینرې لګول شوي دي. د مومندو په یکه غونډ کې هم نن دکاندارانو، تاجرانو د نوو ټیکسونو خلاف احتجاج وکړ چې پکې یو تن عربستان حاجی وای
منګا دې نشته نو شوټینګ دې دا تا چې کوم ټیکسونه مليونه خلکو ودرول، خلکو کارخانه ودرولې، ماربل کارونه دا زمونږ روزګارو دا د ختم کو وس وی قربانای په غوابانی باندې ټیکسور کوي زبا قربانی کوم کو زبا د ټیکسور ورکوما دا زما دې طرفه دا خواسته خپل پوزکه دې ورغړې.
بل پلو د اسلام آباد او راولپنډۍ د تاجرانو تنظیمونو هم نن د هړتال اعلان کړی دی او دړکۍ ورکړی چې که حکومت یې غوښتنې ونه منلې نو په راتلونکو ورځو کې به د پارلمان مخې ته په ډی چوک کې مظاهره کوي. د پاکستان د آمدن ټولولو ادارې ای بی آر مشر شبر زیدی وای ځینې ډلې د خپلو ګټو لپاره په ولس کې ګنګوسې خپروي او زیاتوي دا خبره غلطه ده چې حکومت په وړو، سوجۍ، میده او نورو داسې خوراکي شیانو ټیکس لګولی دی. د جمعیت علماء اسلام فی گوند مشر مولانا فضل الرحمن د جولای په 15مه په پیښور کې د ملیون مارچ اعلان کړی دی. نوموړي پرون په پیښور کې خبري غونډې ته ویل چې اپوزیشن ګوندونه د تیر کال انتخاباتو نتیجې نه مني او د دې پر ضد به د جولای په 15مه تور ورځ لمانځي. مولانا فضل الرحمن په قبایلي ضلعو کې د انتخاباتو په اړه ویل چې په پولینګ مرکزونو کې د پوځیانو پر ځای کولو مقصد ولس تر اغیز لاندې راوستل دي.
پھر وہی پالیسی اختیار کیجی
بیا هغه پالیسی خپل کړل شوې ده چې د پولینګ مرکز بود دننه به پوزي ولاړ وي. درې چون کې ځای کې د پوزي و درولو مقصد څه دی؟ یوازې دا چې ووټه چون کې اغیز لاندې راشي، په بکسې به نظر ساتي، د ووټ په برچه به نظر ساتي. د تیر کال 15 جولای انتخاباتو پر مال څه شوی وو؟ هغه بیا د ګردانولو کوشش روان دی. موږ پوز ته احترام لرو، باید هغه په دې عمل کې شامل نشي.
بلخوا د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی مشال ریډیو ته ویل په تیرو وختونو کې اپوزیشن ګوندونو دا غوښتنې کولې چې انتخابات د پوست تر څارنې لاندې وشي خو اوس یې مخالفت کوي. نوموړي زیاته کړه په پولینګ مرکزونو کې د پوست پر ځای کولو مقصد امنیت او شفافه انتخابات ترسره کول دي. د پېښور های کورټ بار اسوسییشن مشر لطیف افریدی ویلي وکیلانو نن په پېښور کې یو لوی غونډه رابللې چې مقصد یې د عدلي د خپلواکۍ او د ځینو ججانو خلاف ته مقدمو ترڅنګ په بیلابیلو چارو خبرې کول دي. نوموړي پرون په یو خبري غونډه کې ویل وکیلان د هیواد د جمهوریت او خپلواکۍ لپاره کار کوي خو د جج فایزي صاحب په څیر د ځینو غیر جانبدار وکیلانو خلاف مقدمې جوړې شوې دي. د پاکستان ولسمشر د وزیر اعظم په مشوره د جج قاضي فایزي صاحب پر ضد ریفرنس سپریم جوډیشل کونسل ته لیږلې وو چې پکې په نوموړي د خپلو بهرنیو شتمنیو نه خودلو تور لګول شوی بو خو فایز عیسا دا تورونه رد کړی دی. تاسو مشال رادیو ته غوږی. په افغانستان کې د نیټو په مشرۍ نړیوالو عسکرو په یو بیان کې ویلي د جولای په 14مه په دغه هیواد کې یو امریکایي عسکر وژل شوی دی. په دغه بیان کې په دې اړه نور تفصیل نه دی ورکړل شوی. په بیان کې ویل شوی چې دغه وژل شوی عسکر شناخت په تر هغه پورې نه ښکاره کوي تر څو چې کورنۍ نوې خبره شوی. له دې سره په روان کال کې په افغانستان کې د وژل شوو امریکایي پوځیانو شمیر 9 ته رسیدلی. د امریکا پوځوي د جون په 16مه په افغانستان کې د دوه عسکر وژل شول. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا استازي زلمی خلیلزاد د قطر په دوحه کې له طالب استازو سره د مذاکراتو اتم پړاو ترسره کړ. امریکا، روس، چین او پاکستان په افغانستان کې په طالبانو غږ کړی چې سمدستي د اوربند او له افغان حکومت سره نیغ په نیغه خبرو ته راضي شي. د دغو څلورو واڼو هیوادونو استازو د جولای پر 11 او 12 د چین په بیجنګ کې په داسې مهال خبرې وکړې چې د امریکا په مشرۍ کې د افغانستان د سولې مذاکرات هم روان دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تېره ورځ په یو بیان کې ویلي دغو څلورو واڼو هیوادونو ټولو خواوو ته ویلي چې په افغانستان کې دي د یوې تلپاتې سولې او اوربند لپاره ګامونه پورته کړي. دغو هیوادونو د طالبانو او د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی د حکومت ترمنځ د نیغ په نیغه خبرو غږ هم کړی دی چې دا شان د سولې یو چوکاټ زر تر زره رامنځته کړي. په جبل الطارق کې پولیس وایي د ایران د تیلو وړونکو کښتۍ د عملی سلور نیول شوی غړي په ضمانت خوشی شول. دغه کښتۍ په اړه داسې شک کیږي چې د ایران تیل یې د اروپایي ټولنې د بندیزونو خلاف شام ته وړل. پولیس وایي دغه سلور کسان یې په نه خاودلو شوو شرطونو خوشی کړي او د دوی خلاف یې ستور نه دی درج کړي. پولیس زیاتوي په دې اړه لا هم پلټنې روانې دي او کښتۍ لا د دوی په قبضه کې ده. چارواکي وایي دغه سلور باندې خوشی شوي کسان هندي وګړي دي. د تیلو په دغه ټینکر کې 28 کسان سپاره وو چې پکې زیاتره د هند، پاکستان او د یوکرین وګړي ول. دغه کښتۍ د جولای په 4 په جبل الطارق کې چې برتانیې کنټرولوي ضبط کړی شو. او بل خبر دا چې د کرکټ ته نړیوال کپ فائنل لوبه به سبا د اتوار په ورځ د انګلینډ او نیوزیلینډ ترمنځ په لندن کې کیږي. دا تر دې دمه د مشال خبرونه اوس هم د کرنسی او بیو موسم حال د سراج زهیر نو.
نن د خالی پورس د اسلام آباد کرنسی بازار نه غسل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.55 روپیه شپېته پیسې غسل کیږي او په 1.95 روپیه شل پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.98 روپیه 50 پیسې او په 1.99 روپیه 50 پیسې. یو یورو په 1.8 روپیه 80 پیسې او په 1.99 روپیه 70 پیسې. د متحد عرب امارات درهم په 2.70 روپیه 90 پیسې او په 3.70 روپیه 70 پیسې. د سعودي عرب ریال په 2.70 روپیه 10 پیسې او په 2.70 روپیه 50 پیسې. او یو افغانی په یو روپی 95 پیسې غسل کیږي او په یو روپی 90 پیسې خرڅول کیږي. او 268 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی غسل کیږي او 268 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیات محکمې په وینا سبا د اتوار په ورځ به په پیښور، بنو او ژوب کې په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي او په کوټه کې به آسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 26 او کم نه کم 28، بنو کې 28 او 28، ژوب کې 28 او 22 او کوټه کې به زیات نه زیات 28 او کم نه کم 19 ډیګري سینټي ګریډ وي.
درنو درکو خبرونه مو د مشال اړینه واوریدل چې فرخند اسد وړاندې کول او د موسم حال او کرنسی به مو د سراج زهیر نه واوریدل. که چېرې صدر باندې کړي تر پای پاتې شي نو د نور رپورټونو ترڅنګ د دې رپورټونو تفصیل به واوري. نن د پاکستان په ټولو لوی ښارونو کې تاجرانو او دکاندارانو د ګرانۍ او د نوي ټیکسونو پر ضد هړتال کړی دی. وی وای
په غلطی کې مې ورته کوم وضعیت لیکلې وه، په دې به زه جرمانه ورکوم، یو کال به جیل ته هم ځم. موږ ټیکس ورکول غواړ دی نه چې موږ ټیکس نور کړو. موږ ټیکس اسانه او ساده طریقه غواړو.
د جمعیت المسلم فیدرالي مشر مولانا فضل الرحمن په کابل سیمه کې کېدونکو انتخاباتو کې له فوز غوښتنه کړې چې په دې عمل کې به طرف پاتې شي. د خیبر پښتونخوا د موسمات محکمې په راتلونکو کې د بارانونو او د سیلابونو خبرداري ورکړي.
2010 د سیلاب نو تاسو په دې کې یو احساس کوم په دې کې هغه اویرنس لا نشته. د سیلاب په سکل به یو هم لکه وارنینګ هم شوی دی او خلک لکه الټ خو
د پاکستان خبرایانو مرکزی اتحادی فیډرل یونین اف جرنالیست په د جولای 14 د غیر اعلاني سنسرشپ پر ضد تور اورز لمانځي.
څوک دا وایي چې را چا تور لګېدلې نه دی نو دا هغه ټول بشري حقوقونه ختم شول. په پاکستان په اړین په کاغذ کې موږ د شینل د کتر چې څنګه حکومت لري.
د خبرونه په دویمه نمای کې 219 پروګرامونه د سولې په لور او جمهوریت غوونه هم درخورو. شننی او تبصری هم لرو. لمشال رادیو قدرمن اوریدونکو تاسو د مشال رادیو خبرونه تا غوږی څنګه تاسو په خبرونو کې هم واوریدل چې په پاکستان کې د تاجرانو او دکاندارانو لخوا په بجټ کې د نو لګول شو ټیکسونو او ګرانې پر ضد کاربندیز دي. د اسلام آباد په ګډون په خیبر پختونخوا، سند، پنجاب، بلوچستان او ګیلګت بلتستان کې کاروباري مرکزونه په جزوي توګه او یا په مکمل توګه بندي او په بازارونو کې د ټیکسونو ضد بینري هم لګول شوې دي. د ټول پاکستان کې د احتجاجونو حال به د احمد شاه زمي په دې رپورټ کې وو.
په پاکستان کې د نننی هړتال اعلان د آل پاکستان انجمن تاجران مشر اجمل بلوچ پرون په اسلام آباد کې د خبری غونډې پر مهال وکړ او زیاته کړه چې حکومت د ټیکسونو او ګرانی کومبار پر ولس او تاجران ویشي، هغه د سمدستي پورته کړي. نن د خبر پښتونخوا د مرکز پېښور په ګډون په ممند، مردان، ډیر اسماعیل خان، بنو، چارسدا، نوشار، سوات، دیرس، کردو او نور زیاتره سیمو کې تاجرانو په یو خپل کاروباري مرکزونه او دوکانونه تړلي او ځینو سیمو کې احتجاجونه هم شوي دي. په خبر پښتونخوا کې د تاجرانو د مرکزی تنظیم مشر ملک میرالهي مشال رادیو ته وویل چې په ټوله صوبا کې کاربندیز روان دی.
خلک تنګ شوي دي او هغه د تاجر قیادت باندې اعتماد کړی دی. دې د پاره ټول پېښور بندې اوس ډور لاکونه په چنار رانالو چې غرونو کې دوکانونه هم بندي، هنګونه ټلیفونونه راغلي چې هغې کیمپونه لګولي دي او بازارونه بندي، مردان بند دی، نوخار بند دی.
اخوا د مومندو قبایلی ضلع په یکغونډ بازار کې نن پر دوکاندارانو سربیره عام ولس راغونډ سوی وو او له یکغونډ کالج څخه د مومندو تر داخلي دروازې پورې لارون وکړ. د لارون یو ګډونوال عربستان حاجی پر دې مهال مشال رادیو ته وویل:
منګا دې نخته نو شوټینګ دې دا تا چې کوم ټیکسونه مليونه خلکو ودرول، خلکو کارخانې ودرولې، ماربل کارونه دا زمونږ روزګار او دا د ختم کو اوس وي قربانای په وا باندې ما ټیکسور کوي زبا قربانی کوم کو زبا د ټیکسور ورکوما ته زما دې طرفا دا خواسته خپل پوزکې دې ورغړي.
اخوا د پاکستان د نور سیمو په څیر په بلوچستان کې هم د ګرانۍ او نو لګول سو ټیکسونو پر ضد کاربندیز روان دي. په دې لړ کې د بلوچستان د مرکزی انجمن تاجران ویاند الادات ترین مشال رډیو ته وویل چې یو خو د حکومت لخوا پر خوراکي توکو 15% زیات ټیکس لګول سوی او بلخوا د ټیکس راغونډولو لار هم سم نه ده.
بجټ چې عمومي تر وګوري دا ټول د عوام نه د ایم ایف په خوښه دا بجټ جوړ شوی دی. دا بجټ کې کوم ټیکسونه پر اکشنی او پر لوی دوکانارانو اچول دي او بیا د دې چې کوم کاغذي کوایي د دوکانارانو په غاړه کړی دی چې د ډاکومنټیشن ته وایي یا دستاویز ته وایي، هغه د یو عام دوکاندار د ریټیلر د دې په واس نه ده پره او په کې په ډېر کشنی کشنی غلطي باندې ډېر غټ غټ جرمانې ایښتي دي او د جرمانو سره سره یو کال جیل هم ایښتي. کوم په خپل حساب کتاب کې په غلطي کې مې ورته کوم وضعیت لیکلې و پدې بزای جرمانه مرکم یو کال به جیل ته هم زما مش ټیکس ورکول غوړ دی نه چې مش ټیکس نور کړو. موږ ټیکس اسانه او ساده طریقه غوښ مش پر ټیکس جمع کو او موږ د بهار د لیوانو سره به ځان خلاص.
د پاکستان د آمدن ټولولو ادارې اف بی آر مشر جبر زیدی بیا وایي چې ځینې ډلې د خپلو ګټو لپاره پولیس کې ګنګوسې خبروي. د ویلي دا خبره غلطه ده چې حکومت پر وړو، سوجي، میده او نور داسې خوراکي شانو ټیکس لګولې دي. نوموړی وایي چې حکومت به داسې هیڅ پرېکړه نه کوي چې لکه بلې صنعتونو او یا تاجرانو ته زیان ورسیږي. خو د پېښور د تاجرانو یو مشر نجیب الله د اف بی آر د مشر خبره ردوي او وایي چې د حکومت د پالیسیو لکه بل خلک پر کاروبارونو تړلو مجبور شوی دي.
روټه دې ګران شو دا ټیکس دې کنه پاوام باندې ټیکس څه ته باندې اخلي دې په ذریعہ کنه تا ګیس ګران ک بجلی دې ګران ک دال دې ګران ک چینی دې ګران ک دوايان دې ګران کی تاسو ګران نه کل خدا ټیکس نه دې کنه. کپڑا نن کارخانه دار ولې خپل کارخانه بندي، نن د دکاندار لیونی چې خپل دکان په جون جولای کې بندي او روټ روزي چغي وخی.
د دې احتجاجانو نیوکی او ګیله د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ لنوي حکومت څخه ده چې د کاروباري طبقې په وینا د ټیکسونو تر یو درانه بوج لاندې سر نسره پورته کولای، خو اوسنۍ حکومت بیا د دې پړه د تیر حکومتونو پر مالیاتي پالیسیو ور اچوي.
همشا زمیو چې د پاکستان په ټولو لویو ښارونو کې د تاجرانو او دوکاندارانو لخوا د په بجټ کې د نوو ټیکسونو پر ضد د هړتال په اړه تفصیلي رپورټ وړاندې کو. درنو اردوونکو، دا چې د تاجرانو د دې هړتال اغیز بسوي، په اسلام آباد کې د مشال رادیو همکار احمد الله ځینې اقتصاد پوهانو سره خبرې کړې دي او دا راپور یې جوړ کړی دی.
دا چې د هړتالونو لوجې ملکی معیشت ته څومره نقصان رسیدلی شي او آیا د هړتالونو لوجې تاجران به حکومت دې ته مجبور کړي چې خپل فیصله واپس واخلي، خبريال او معاشي چارو پوه فدا محمد وایي:
د دې حکومت د غفلت د وجې حالات دا جوړ شو چې تاجر برادرۍ چې دا ټول د آی ایم ایف شرایط دي او چې وګوري نو د آی ایم ایف شرایط دي هغه وته وي چې تاسو به 700 ارب روپے زیات ټیکس راغونډوي دې کال او بیا پاکستان په معاشي توګه دومره کمزوري دي چې د آی ایم ایف شرایط به دې وس منی. ول د آی ایم ایف شرایط او دیخوا یا نور تاجر برادری دا هغه سره خبرې کول دا دوه داسې ایشوز دي چې په دې کې به یو بیلنس پیدا کړي. حکومت داسې کړي دي چې فیصله وکړه او تاجر برادری شوه یا صنعتکار شو هغه سره دې خبره ونه کړه چې دوی د خپل مشکلات دي ته وړاندې کړي چې هغه په اعتماد کې وایي نو دوی یک طرفه فیصله وکړي یک طرفه فیصلې تک نتیجه راځي یا ټرونه ټیکه دا ټرونه ډېر غټ نقصان.
په نړیوال اسلامي پوهنتون کې د معاشیاتو استاد ډاکټر معراج الحق وایي د تاجرانو او صنعتکارانو د هړتال له وجې ملک ته هر ورځ د اربونو روپو نقصان رسی. که حکومت غواړي چې راتلونکي کال لپاره چې د ټیکس راغونډولو کومه شرط ټاکلې ده نو هغه تر لاسه کولو لپاره به ورته فوراً د هړتالونو ختمول وي. بلخوا د جولای په 12مه د اف بی آر چیرمن شبر زیدی په اسلام آباد کې خبری غونډه ته وویل حکومت به داسې څه فیصله نه کوي چې لوجې ترې صنعتونو او یا تاجرانو ته نقصان ورسی.
د مشال رادیو د اتوار یا یک شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
قبایلی سیمه د بدلون پلور
په لس نیمو بجو
د سولې پلور
په پوکم یو لسو بجو
سباون
په دولس نیمو بجو
جمهوری غږونه
په پوکم یو بجا
د مسافرو غړې
په یو بجا
حجرا
په دوو بجو
هارون بچا هنری غړې
په دوه نیمو بجو
د مشال مرکه
په درې نیمو بجو
ستونزې او سرکار
په سلور نیمو بجو
د باختر ستوري
په پوکم پنځو بجو.
مشال اړو تاسې غوږی قدرمن اوریدونکو تاسو کولی شئ مشال اړو ټول خبرونه په پاڼه هم کتلې لوستلې او اوریدلې شئ. د جمعیت العلماء اسلام فیډلې مشر مولانا فضل الرحمن وايي په قبایلي ضلعو کې کېدونکو انتخاباتو کې باید فوج به طرفه پاتې شي او په دې عمل کې شامل نشي. پرون د جمعې پر ورځ په پیښور کې خبري غونډې ته مولانا فضل الرحمن ویل چې د تیر کال په عامو انتخاباتو کې د مبینه درغلیو پر ضد به د جولای په 15مه په پیښور کې ملین مارچ کوي. خو د خبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی وايي هم دغه اپوزیشن ګوندونو به غوښتنه کوله چې د انتخابات د فوج سارن لاندې وشي خو اوس یې مخالفت کوي. په قبایلي ضلعو کې د صوبایي اسمبلی چوکو لپاره د جولای په 16مه انتخابات کیږي. په دې اړه نور تفصیل درته د یوې وړوکې دمې رسو وړاندې کوو. د جمعیت العلماء اسلام فیډلې مشر مولانا فضل الرحمن د جولای په 15مه په پیښور کې د حکومت ضد ملیون مارچ اعلان کړی دی. په پیښور کې خبری کانفرنس ته مولانا فضل الرحمن ویل چې اپوزیشن ګوندونو د تیر کال انتخاباتو نتیجې نه منلي او د دې پر ضد به په ټول هیواد کې د جولای په 15مه تور ورځ هم لمانځي. نوموړي په قبایلي ضلعو کې د صوبایي اسمبلی چوکو لپاره کېدونکو انتخاباتو کې د فوج پر ځای کولو نیوکه وکړې.
پھر وہی پالیسی اختیار کی گئی ہے کہ جی پولنگ سٹیشن بوتھ کے اندر فوجی کھڑا ہو. بوتھ کے اندر فوجی کیوں کھڑا ہوتا ہے؟
بیا هغه پالیسی خپل کړل شوې ده چې د پولنگ مرکز بوتھ دننه به پوزي ولاړ وي. درې چونکو ځای کې د پوزي و درولو مقصد څه ده؟ یوازې دا چې ووټ چونکو اغیز لاندې راشي. په بکسې به نظر ساتي، د ووټ په برچې به نظر ساتي. د تیر کال 15 جولای انتخاباتو پر مال څه شوی وو؟ هغه بیا د ګردانولو کوشش روان دي ځکه موږ له پوزه شکایت لرو. د تیر کال انتخاباتو کې د پوست وانه کار ول شیوا موږ پوسټ احترام لرو باید غوی په دې عمل کې شامل نشي.
توانایا اس قسم کې مجرمانه عمل میں کم از کم فوج شامل نہ کرے.
مولانا فضل الرحمن زیاته کړه چې موجوده حکومت تر سوري لاندې منصفانه انتخابات ممکن ندي. خود خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی مشال اړې تو ویل په خوا به اپوزیشن ګوندونو د غوښتنه کوله چې انتخابات د فوج د سارن لاندې وشي خو اوس یې مخالفت کوي.
دغه بدقسمتی ده چې مولانا صاحب چې دی هغه وخت کې د سملې نه بهر دي نو مشکل دا ده چې هغه ځان جګوري چې هغه د ما خو سیاست ختم شو نو اوس هغه ته ټوله تیاره تیاره ښکاري. باقی پاتې شو د فوج خبره ګوره زموږ اداره ده همدغه یو اداره پاتې ده په پاکستان کې. بدقسمتۍ نه اوس پورې کې تاسو ګوره سیلاب راځي زلزله راځي چرته سخت وخت راځي نو فوج ورسره ولاړ وي که دهشتګردي نو هم فوج لګیا دی هغې خلاف جنګي. اوس دا ډیمانډ به همیشه د اپوزیشن طرف نه راتلو چې انتخابات فوج کې نگرانی میں کرائے جائیں نن من پخپلا لگیا نو دید با زکه چا با با فیر اینڈ فری الیکشن وی
شوکت یوسفزئی ویل دا اپوزیشن گوندن فشار لاندې بند راځي او په قبایلی علاقو کې به د فو د سار لاندې منصفانه انتخابات یقیني کوي خو په خبر کې دا ډان ټلویزیون بیرو چیف علی اکبر وای په قبایلی زلو کې کېدونکو انتخاباتو په اړه د اپوزیشن گوندونو اندېښنې پر ځای دي
د مولانا صاحب د خبرې مقصد یوازې دا نه دی چې په دغه علاقو کې چې فو کم دی هغه صرف په پولینګ سټیشن او یا د پولینګ سټیشن او بهر وي بلکې اپوزیشن گوندونه دا غني چې د انتخاباتو نه مخکې کم مخکې کول ورسته کول کیږي نو په هغه کې هم دغه ځواکونه چې دي نو هغه کار لري د دې خبرې مقصد دغه هم دی او په هغه ورځ باندې چې کوم په انتخاباتو کې بعد د پولینګ سټیشن دننه او بار فوج ولاړ وي نو په هغه باندې هم کوي بالکل دا اندازه یا دا مطالبه چې د اپوزیشن ګوندونو دا بالکل فضای باندې ښکاری
د پاکستان د ټاکنو کمیشن په قبایلی ضلعو کې د خیبر پختونخوا اسمبلی لپاره کېدونکو انتخابات د فوج په نگرانۍ کې د کولو لپاره نوټیفیکیشن د جون په 20مه جاری کړی وو په قبایلی ضلعو کې د صوبایي اسمبلی 1400 چوکو لپاره د جولای په 6مه انتخابات کیږي
تبصری شننی خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شي
مشال لوته تاسو یې غوږی کړم د خبر پښتونخوا د مسؤلیت محکمې د صوبې په یو شمیر سیمو کې د سیلابونو خبرداري ورکړې ده دا په داسې حال کې ده چې په روانونه کې په چترال او کالام کې سیلابونو او د کمر خوېدو په پیښو کې ګڼ شمیر کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده پر دې موضوع د اسد د فرخند اسد دا راپور ور
د موسمیاتو د محکمې د پیښور څنګه مشر سید مشتاق علی شاوای د تودوخه د درجه د لوړیدو یا درجه حرارت زیاتیدو لوجي په غرونو کې د واورو ویلې کېدل پیل شوې دي چې ورسره د سیلابونو امکان شته
اصل کې دا څه چې ګرمي ډېر زیات شي د ټمپریچر نارمل نه 2-3 ډیګري هر ځای کې چترال کې سوات کې هر ځای کې تقریبا سیوا روان دي کته وګورئ نو اپر دیر کې کوهستان کې یو واقع اوس ښه بیا ابل مټلتان کې ابل شپه سلائیڈنگ والے واقع شوا تکن شطران کی تاس ہو گرئی نو التم آغا گلاف والے یو واقع شوا نو ولی چی دیر آروان افتا کی چانس اشتا چی باران موشی اور سرا دی ٹمپریچر پو جا دا واری چی دی دا ہم دا غشیوی دی دی ویلی کی دل گنار مل دا زیاد شیوی دی نو ہی پو جا مونگا تی آغای بانے ابو راتلو دیر چانسی دی نو آغای دی پارا مونگا بارنی کی شکری دی
د تیرګل پورس د چترال په ګولن سیمه کې سیلابي اوبو په غنو کلو کې خلکو ته تاوانونه ورسول او د تیر زیارت پورس د کالام په مټلتان سیمه کې په یو کور د کمر خوېدو په پیخه کې د یوې کورنۍ شپږ کسان مړه شول د خیبر پختونخوا د قدرتي افتونو د نظم ادارې پی ډی ایم ای ډایریکټر جنرال پرویز خان وای د صوبې د موسمیاتو محکمې ورسره د ممکنه سیلابي بارانونو او سیلابونو په اړه معلومات شریک کړي دي
نو پی ډی ایم ای چې دا بالکل یو سنټرل پوینټ دی د ډیسټریکټ ګورنمنت پروینشل ګورنمنټ صوبایي محکمې چې کوي دي په دې کې موږ آرمی سره آرمی هم زموږ په لایزان باندې زموږ پر پرشن باندې ریسپوند کوي د چترال د واقعې چې کوم شو نه ټول د پی ډی ایم ای پر سرپرستۍ کې او سرکړدګۍ کې وشو کی بیا موږ د انډیمه نه او د پاکستان آرمی نه موږ هلیکاپټرې راوختي الته کې مطلب چې کوم ډاکټرانو ضرورت او کمال ته کې بیمارانو کوم ماشومانو هغه سیف لیکتره کوزول هغه ته خوراکي سونو رسول دا موږ فوري تور باندې وکړل
بل خو په سواد کې د پرمختیايي چارو کارپوه شوکت شرر وای اکثره حکومت په سیمه کې د ممکنه سیلابونو په اړه هیڅ منصوبه بندي نه کوي
2010 د سیلاب نو تاسو په دې کې احساس ته په دې کې هغه اویرنس لا نشته او په کلام کې په خو شو دلته کې د سیل په غاړه باندې زی په زی باندې دغه وختل دا سیلابي وبو او د سیلاب په سکل به یې هم لکه وارنینګ هم شوی دی او خلک لکه الټ خو دی ابو دلته کې په خیبر پښتونخوا کې هم په پوره پاکستان کې هم پلانینګ نشته چې موږ د کلایمټ چینج یا په حساب باندې د لینډ یوز ان پلانینګ وکړي او حکومت لا اوس هم څه پلانینګ
د کلام د یوزای هوټل مشر نوید احمد وای اکثرا د سیلابونو ورستو خلک هم پر هغه زاینو بیا خپل کورونه او دکانونه جوړ کړي زکه چې څوک خپل زاینو پر خودل نه غواړي
د پاکستان ګورنمنت طرف نه هیڅ خبر نه سم نشته کوم د وبرالې خپل ځای واپس پری دی واپس خپل حدود تلر شي بیا سبا ورځ دغه کسان بیا راشي خپل ځای دوباره باندې نه دل نه پکار
بل خو د پیښور په هنتون د ماحولیاتی علوم او استاد ډاکټر بشرا خان وای په ټولنه کې د ماحول د خوندي ساتلو لپاره هیڅ کار نه کیږي
څنګه په نوټ باندې دا هیمالایان گلیشیر او چې کوم ټمپریچر زیاتیږي نو هغه سره څه کیږي چې هغه سره د هغه هغه ډیر زړه د هغه هغه پیلاوي کې ډیر زړه د ځنګلات کټای دا ور سره لکه بیا دې سره مسله سی واقعي لګیا ده دا خطر چې کومه ده دا موجوده ده او چې څنګه موږ 2010 کې څنګه سیلابونه لیدلو هغه بیا هم راتلی شي
د موسمیاتو د محکمې پیښور څنګه مشر سید مشتاق علی شاوای په چترال سوات بردیر کوهستان او د مانسری برسیمو ته د ممکنه سیلابونو په اړه خبرداري ورکړې ده
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو زنګړې مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غینې په سټ په ډیسټریټ کې
منګل ته دې کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه پورس
مشال لري تاسو غوږی کډمنو وريدونکو په پاکستان کې د خبريالانو مرکزی اتحادیه پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ پر میڈیا د غیر اعلانیہ سینسرشپ د زینو ټیلی ویژن چینلونو د بندولو او د زین اپوزیشن سیاستوالو په مرکو د بندیز پر ضد د جولای په 14 په ټول هیواد کې د تورې ورځ منځلو اعلان کړی دی بلخوا د بیپلو خبرونو سازمان نړیوال سازمان هم په پاکستان کې د رسنیو ضد ګامونو خلاف اواز پورته کړی خو حکومت یې انصاف ګوند دریز لري چې په هیواد کې رسنیو ته مکمل ازادي ترلاسه ده پر دې موضوع درته رپورټ وړاندې کوو خو د یوې وړو کې د میرستو د پاکستان د خبريالانو مرکزی اتحادي فیډرل یونین اف جرنالست د احتجاج پریکړه له غیر رسټو کړي چې د پاکستان یو شخصي ټلویزیون جیو نیوز روانو چارو د یو پروګرام کیپټل ټاک کې د بخوانی ولس مشر او پیپلز ګوند شریک مشر آصف علي زرداری مرکا له 100 منټو نشریدو رسټو بند شو د دې رسټو د مسلم لیگ نون د مشرانو په لاهور کې خبري غونډه په بشپړ ډول خبرولو په اړه د میډیا د نظم ادارې پیمرا زین ټلویزیون چلنونو ته نوټس ورکړي د دې ترڅنګ د جولای په 11 د یو شخصي ټلویزیون هم نیوز پروګرام کې د مسلم لیگ نون مرستیالی مشر مریم نواز مرکه د 3 منټو خبرېدو وروسته بند کړل شو د پروګرام کوربه ندیم ملک په ټوئیټر باندې لیکلی و چې دغه مرکه په زور بند کړل شوی و د اسلام آباد او پینډي خبريالانو ټولنې مشر او د فیډرل یونین اف جرنلز غړي مبارک زیب خان وای دا وخت په پاکستان کې رسنۍ سخت فشار لاندې دي او ځین ټلویزیون چلونه بند کړل شوی دي
په 16 جولای په ټول ملک کې د بلیک ډے د مناوولو اعلان کړی دی او کې په ټول ملک په پرېسکا باندې واسیا پرچم لګي او کې ودا چې نور پروټیست کوم کیږي دا لکه زمونږه
خبره خبر اعلان په اسلام آباد کې شوی غونډه کې ولې اندېښنې هم وړاندې کړې دي په خبر کې د خبر اعلان ټولنې مشر سیف الاسلام سیفی وای د ځینو خبر اعلان پر ضد په ټولنیزو رسنیو منظم کمپاین پیل شوی دی
اخر د پاکستان د صحافیانو کارکون صحافیانو فعال تنظیمونه چې په خبره مجبور شو چې هغه په کال ورکی او مطالبه کې ابتدا غیر اعلانیه سنسرشپ او صحافیان چې هغه هغه د دمکان ورکول جړکی ورکول دا دي بند کړی شي دا حکومت د متا مطالبه کوي چې دا غیر اعلانیه سنسرشپونه او صحافیان چې هغه د دمکان ورکول دا دي ختم کړی شي په حقیقت کې د جمهوریت بنیادی تقاضي دی ازادي صحافت هغه دی
د پاکستان وفاقي کابینه په روانه میاشت کې فیصله کړې و چې په میډیا کې به د حق کسانو مرکه نه خبريږي چې پرې مقدمه روانه دي او یا سزا شوې دي په پاکستان کې د بیپلو خبرونو سازمان آر اس اف استاد اقبال خټک وای په هیواد کې د صحافت د ازادۍ تصور ختم شوی دی حکومت د حق او اوازونو خاموش کولو کوششونه کوي چې د هغوی بیانې پر ضد خبري کوي
دا وینا کول د حکومت چې باید شهر کسان دي او نه غږیږي باید میډیا د کسانو ته وخت یا زیات وخت کې چې د پچا باندې تور لګي چې دا یو د ما په خپل کې د پاکستان د اساسي قانون او د پاکستان د قانون خلاف خبره ده چې څوک دا وایي چې را چا تور لګېدلې نه دي نو د هغه ټول بشري حقوقونه ختم شول چې په پاکستان په ایمو په قانون کې موږ چې شنه ده کړه چې کوم د حکومت وي
خو د پاکستان واکمن تحریک انصاف ګوند د قومي اسمبلی غړی ډاکټر حیدر علي وای خبريالانو ته مکمل ازادي ترلاسه ده خو باید میډیا هم قومي ګټې په پام کې ونیسي
کول خو د ازادي د ټکي ډیفاین کول وړي هر څه میډیا
آزادی نخپل یو مطلب وباسي زه خدا غنم چې دا اوسمه د اظهار آزادی دا اوسمه د میډیا آزادی دا په پاکستان کې دا یو نه زیاتې نیوز چینل کار کوي په دنیا کې په یو ملک کې دا څنګه چې سره دې په خبره خدا سي تاسو ګوره په ویسټ کې کوم کومه مونږ وایي آزادی دا بل تم بل سونه دا سي دي دا کوم کومه دا آزادی نشته او سنسرشپ شته چې کله د نېشنل سکیورټي خبره راشي
دا غیر اعلانیا سنسرشپ تر څنګ خبر اعلان تور پوری کوي چې په تیر یو کال کې لزګونه خبر اعلان او د میډیا کارکونکي له نوکری وستل شوی دي
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو ته تاسو غوږی قدر باندې اوریدونکو سلورنی بجې شوی دي دا خبرونو لنډی زو
په پاکستان کې د تاجرانو د تنظیمونو لخوا په بجټ کې د نوو لګول شو ټیکسونو او ګرانې پر ضد نن په ټول ملک کې کاربندیز او احتجاجونه دي. د دې هړتال اعلان د آل پاکستان انجمن تاجران مشر اجمل بلوچ د جولای په 12مه په اسلام آباد کې د خبري غونډې په وخت وکړ. په خیبر پختونخوا، سند، پنجاب، بلوچستان او ګلګت بلتستان کې کاروباري مرکزونه نن بند دي او په بازارونو کې د ټیکسونو پر ضد بینرې لګول شوې دي. د جمعیت علما اسلام فی ګوند مشر مولانا فضل الرحمن د جولای په 15مه په پیښور کې د ملیان مارچ اعلان کړی دی. نوموړي پرون په پیښور کې خبري غونډې ته ویل چې اپوزیشن ګوندونه د تیر کال انتخاباتو نتیجې نه مني او د دې پر ضد به د جولای په 15مه تور ورځ لمانځي. د پیښور های کورټ بار اسوسییشن مشر لطیف افریدی ویلي وکیلانو نن په پیښور کې یو لویه غونډه رابللې چې مقصد یې د عدلي د خپلواکۍ او د ځینو ججانو خلاف د مقدمو ترڅنګ په بیلابیلو چارو خبرو کول دي. په افغانستان کې د نیټو په مشرۍ نړیوالو عسکرو په یو بیان کې ویلي د جولای په 14مه په دغه هیواد کې یو امریکایي عسکر وژل شوی دی. په دغه بیان کې په دې اړه نور تفصیل نه دی ورکړل شوی. له دې سره په روان کال کې په افغانستان کې د وژل شوو امریکایي پوځیانو شمیر 9 ته رسیدلی. امریکا، روس، چین او پاکستان په افغانستان کې په طالبانو غږ کړی چې سمدستي دي اوربند او له افغان حکومت سره نیخ په نیغه خبرو ته راضي شي. د دغو څلورو وانو هیوادونو استازو د جولای په 11مه او 12مه د چین په بیجنګ کې خبرې کړي دي. په جبل الطارق کې پولیس وایي د ایران د تیل وړونکو کښتۍ د عملی څلور نیول شوي غړي په ضمانت کوشش ول. دغه کښتۍ په اړه داسې شک کیږي چې د ایران تیل یې د اروپایي ټولنې د بندیزونو خلاف شام ته وړل. او د کرکټ نړیوال کپ فائنل لوبه به سبا د اتوار په ورځ د انګلینډ او نیوزیلینډ ترمنځ په لندن کې کیږي.
فرخند اسد بچ د خبرونو لنډیز ته ستا وړاندې کړو. در نور دونکو لژمنې سره سم اوس د دوه اونیز خبرونه په دې نمای کې لرو. نو راځي چې لومړی د سولې بلور خبرونه ته وښو. دا خبرونه تاسو لپاره هر اونۍ بشیر غواخ جوړوي.
د سولې پر لور
د منظور پښتون په مشرۍ پښتون ژغورنې غورځنګ په پاکستان کې تر سختو فشارونو لاندې راغلی. د سولیزو مظاهرو لارې د پښتنو حقونو لپاره کارکونکي د تنظیم ډېرې مشران نیول شوې دي. په همدې حال کې د ډیورنډ کرښې اغاړه په افغانستان کې لا هم جګړه روانه ده. په قطر کې روانې د سولې خبرې لا هم بریالۍ شوې نه دي. زه بشیر ګواکیم او نن د سولې پر لور خبرونه کې پر دغه دوه موضوعاتو خبرې کوو. اوریدونکو، د پاکستان حکومت او امنیتی ادارو پښتون ژغورنې غورځنګ د ریاست خلاف د خلکو هڅونې لپاره تورنۍ، خو د غورځنګ غړي دا تورونه بې بنیاده بولي. د دوی دریځ دی چې هیڅکله یې چاته د ټوپک د راخیستو نه دی ویلي. دوی وایي د عدم تشدد له لارې د پښتنو لپاره د حقونو مبارزه کوي. پښتون ژغورنې غورځنګ د غیب کړل شوو کسانو عدالت ته وړاندې کول، د پوځ لخوا خلکو سره ښه سلوک او د هدفي وژنو مخنیوي ترڅنګ ځینې نورې غوښتنې لري. د پاکستان امنیتي ادارو د دې غورځنګ ځینې مهم مشران لکه علي وزیر، محسن داوړ، عبدالله ننګیال او ادریس پښتین نیولي دي. له دې وجې د پښتون ژغورنې غورځنګ د راغونډېدو زور کم شوی دی. دوی اوس د نړۍ په نورو هیوادونو کې مظاهرو ته ډیر پام کړی او نړیوالو ته خپل غږ رسول غواړي. د جولای په لومړۍ نیټه په یورپ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ ملاتړو د سویټزرلند په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د دفتر مخې ته تر مظاهرې وروسته د ادارې ته په لیکلې بڼه وویل چې پر پاکستان دی د علي وزیر محسن داوړ او د دې غورځنګ د نورو غړو د راخوشي کولو لپاره فشار واچي. وزیر او داوړ د مئی په 26مه د شمالي وزیرستان په خړ کمر کې د پوز لخوا د یاد غورځنګ پر غړو تر ډزو وروسته ونیول شول. د جنیوا په مظاهره کې شامل د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر عادل خټک د جولای په اوله مشال ریډیو ته وویل چې ملګری ملتونه کولای شي پر پاکستان فشار واچي.
موږ ملګری نیول کیږي د هغه هراسمنت د اپریشن روان دی، نو د هغه په دغه کې چې کوم دی موږ دغه پروټیست کړی وو. دا پروټیست چې کوم وو دا موږ یو این هیډکوارټر مخې ته او بیا خاص د دې چې کوم د یو این د هیومن رائټس سره سپیسیفیک کسان دي دا غیر ریپرزنټیټیو رااله رپورټ یې واغستلو او د دې نه دا مطالبه کوو دا هیومن رائټ وایلیشن چې کوم دی دغه بیا خپل د پاکستان د کانسټیټیوشن وایلیشن دی، دا د پاکستان سره دا کنسرن باډیز دغه پوینټ ریس کی.
د سولې پر لور
د پاکستان پوز ویلی چې د مئی په 26مه په خړکمر کې د پارلمان غړو او د دې غورځنګ مشرانو علي وزیر او محسن داوړ خپل ملګری و هڅول او هغه پر پوزي چیک پوسټ برید وکړ. د پوز په خبره لدې کبلې پر هغه ډزې وکړې او درې کسان یې وژل. د دوی په نا په دې حمله کې د پوز 15 کسان زخمیان شوې دي. پښتون ژغورنې غورځنګ بیا وایي چې د دوی 15 کسان وژل شوي. د خیبر پښتونخوا حکومت هم د 15 وژل شوو کسانو کورنیو ته د معاوضې ورکولو اعلان کړی دی. تر دې وروسته په پاکستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ اکثره مشران ونیول شول. د دې غورځنګ غړي وایي چې اوس په بهر نړۍ کې د مظاهرو په کولو سره د پاکستان پر امنیتي ادارو فشار اچول غواړي. په جنیوا کې پرون د پښتون ژغورنې غورځنګ د ملاتړو د منظور پښتین سره ټوپۍ په سر کړې وي او د احتجاج په ډول سپینی او تورې جنډې د ځان سره وړلې. په دې مظاهره کې د دې غورځنګ یو مشر اورنګزیب زلمی مشال ریډیو ته وویل ملګری ملتونه باید د پښتنو د حقونو له سرغړونې خبر وي.
کومه خړکه مر واقع شوې ده او چې هغه نه پاتې کوم دغه د علي وزیر او د محسن داوړ کومه نیونه هغه ونیول د هغه نه پاتې نو د پی ټی ایم ملګری ونیول، نو دې لپاره راغلی وو دغه د پی ټی ایم د یو غړي دلته کې راټول شوی وو چې دغه غندنه وکړي او دا غږ دغه ظلم غږ چې کوم ظلم شوی دی د پښتنو سره دا نړیوالو ته ورسه، دا ملګرو ملتونو ته ورسوي. د پښتنو سره کوم ظلم روان دی په دې وخت باندې د پښتنو وژنه روانه ده، دا د بندې شي د ادریږي پښتنو چې کوم دی هغه ژوند غواړي هغه امن غواړي په دې وطن کې، ا دې جنگ نه ستړي دي.
د سولې پر لور
د پاکستان په قومي اسمبلی کې اپوزیشن ګوندونو هم د تحریک انصاف حکومت پر سپیکر اسد قیصر غږ کړی چې د پروډکشن آرډر په ورکولو سره علي وزیر او محسن داوړ پارلمان ته راولي. هغه لا تر اوسه داسې نه دی کړی او وایي چې په دې اړه د قانون وزارت مشورې ته منتظر دی.
زندگی اور سکون غارو
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. د افغانستان سولې لپاره د امریکای بهرنو چارو ځنګړي استازي زلمی خلیزاد ویلي وو چې د جولای په ومه او اتمه به افغانان د طالبانو سره ملاقات کوي. که څه هم هغه ویلي چې د ملاقات ګډونوال به په ذاتي حیثیت کې هلته ورځي او د افغان حکومت استازیتوب به نه وي پکې، خو بیا هم دا غونډه د هغه په وینا مهمه ده. په قطر کې دغې غونډې ته د افغانستان له بېلابېلو ولایتونو څخه ډېر کسان ورغلي وو، په دې کې ښځې هم شاملې وې. د سیاسي چارو څېړونکي رحیم الله یوسفزي سره مو په دې اړه مرکه کړې ده. په لومړي سر کې مو ترې پوښتنه کړې چې د افغانستان حکومت د استازو په نشتون کې به دغسې غونډې څه ګټه ولري.
دا خو د طالبانو د مخکې نه یو شرط و. هغې ویل چې مونږ د افغانانو سره هغه هڅوک کې نو کېنو خبرې کوو، او دې نه مخکې هم هغې ویل چې مونږ مسکو کې دوه ځله داسې خبرې کړې دي، غونډې کړې دي. هغې کې خو بیا د افغانستان د حکومت چارواکي نه راغلي. دا غونډه مخکې هم اپریل په میاشت کې جوړه شوې وه، خو بیا څه اختلافات مخې ته راغلل او دا غونډه ونه شوه. ما په خیال باندې ډېرې ورځې نه د دې غونډې تیاری روان و، خاص توګه باندې د قطر حکومت او د جرمني حکومت هغې
نو تاسو ته د ریملا صاحب دا رقم غونډې څنګه ښکاري، اهمیت یې څومره دی؟ ځکه چې دې کې خو حکومت چې نه وي نو بیا به مسله خو هغه کومې فیصلې چې کېږي، کومې خبرې چې کېږي، د هغه عملي کېدو یا د عملي کولو واک خو د حکومت سره وي.
زما خیال دی چې دا خو یو کانفرنس دی، دا مذاکرات نه دي. یعنی داسې نه ده چې هغې یو بل سره نیغ په نیغه کېنو او خپل شرایط وړاندې کوي او څوک به خبره مني څوک به نه مني، داسې دا ما ته نه ښکاري. دا یو غونډه ده، یو کانفرنس دی، دې ته به هر څوک چې راغلي وي هغه به خپل نظر ورکوي چې څنګه به افغانستان کې سوله او امن راشي. نو زه فکر کوم چې هغه وخت لا نه راغلی چې نیغ په نیغه د طالبانو د افغانستان د حکومت یا د هغې د نورو مخالفینو ترمنځ خبرې اترې وشي، مذاکرات وشي. خو دا ده چې تاسو فکر وکړئ چې دا قسم دا رقم غونډې خو مخکې نه کېدلې، نو دا هم یو پرمختګ دی چې یوازې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ د هغه مذاکرات وشو. دا هم تقریبا دې خو هم د کال نه زیات وشو، او بیا اوس دا رقم غونډې چې هغې کې افغانان د یو بل سره کېدي، طالبان هم پکې دي، دغې مخالفین هم پکې دي.
د سولې پر لور
او هم دې سره له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه پای ته رسیږي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواخ مخه کوم. خوشاله اوسئ. قدرمن ودونکو لژمنې سره سم وزرته دویم او نیزه خبرونه جمهوری غږونه در خبرو. په نننۍ خبرونه کې د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ د یو مشر ډاکټر کلیم الله د جمهوری مبارزې به خبر شي. د خبرونه تاسو لپاره هر ونی عبدالحی کاکړ جوړوي.
په جمهوری ژغونو پروګرام کې مو زه عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. دا خبرونه د هغو شخصیتونو په اړه ده چې په پاکستان کې د جمهوریت بشري شهري کامی حقوقو انساني برابرۍ لپاره جیلونه وړي وهل سوي ټکول سوي او نورې قربانۍ ورکړې دي. نننۍ خبرونه د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ د یو مخکښ ډاکټر کلیم الله د مبارزې په اړه ده. ډاکټر کلیم الله د بلوچستان په پښتون مېشته سیمه پښین کې د پاکستان تر جوړېدو لس کاله لمخه، یعنی په 1908 کال د نومبر په میاشت کې پیدا شوی دی. هغه په دې نړۍ کې په داسې وخت کې سترګې غړولي چې هندوستان د برتانویانو په واک کې وو او پر ضد یې د هندوستان په لروبر کې د ازادۍ تحریک په زور کې وو. بلاخره په 1908 کال کې انګریزانو هندوستان پرېښود او دوه هیوادونه پاکستان او هندوستان په وجود کې راغلل. ډاکټر کلیم الله لسکلن وو چې د پاکستان جوړېدل یې په خپلو سترګو ولیدل. دای هغه ورځ یادوي.
دوکانونه لوټ کو
څوک یې مړو کو څوک یې ووژل بس دا فسادات شروع وو دوړو معلومه نه وه څوک یې موږ دلته کښېنو د دویم درېیم کښې اوس مستماشه کتلې اوس بیا پاکستان کښې اوس بیا جلسې ملسې شروع په پښین کښې قضیسا مشر ورال په پښین کښې جلسه وکړه موږ به دلته کښېنو موږ نه پوهېدلو په هر حال بیا دا سلسله د نننه پورې شروع ده.
ډاکټر کلیم الله له پښینه کراچۍ ته ولاړ او هلته یې ایم بی بی ایس وکړ. بیرته بلوچستان ته ستون سو. د ډاکټر په حیث یې نوکري پیل کړه خو بالاخره له ډیرو تبادلو ستړی سو. نوکری ته یې استعفا ورکړه او په 1992 کال کې یې په پښین کې خپل شخصي کلینیک خلاص کړ. خو د سرکاري نوکری پر مهال هغه په مختلفو پښتون مېشتو سیمو کې د خلکو حالت ولید او پښتون کوم پر سیاست ته میلان سو.
بیا په سیاست کښې داخل سو په 1995 کښې په پښتونخوا ملي یوې پارټۍ کښې سیاست د دې دپاره ولو چې زه څکه وخت چې په سرکار کښې راغلم علاقې مې ولي د خلکو رد عمل ولدی د پښتنو د حقوق خوردن مې ولدی او د دوی باندې بدادستي مې هغه خلکو ولیده چې پخوا څنګه د شکل نه حسابل دالته زما رد عمل را پوه شو جلسې ملسې شروع خارشي دې شهید کوي چې خارشي شهید ورته بعد ده زما دایښم راته ولاړې اوس بیا په پارټۍ کښې شامل پورتوخا ملي یوه پارټۍ کښې د هغې مرام هغه دا چې د پښتنو حقوق.
ډاکټر کلیم الله په پښتونخوا نیشنل او پارټۍ کې شامل سو خو پر ځای د دې چې د یوه کارکون او خواخښې په توګه په کلینیک کې ناست د ګوند اخلاقي یا مالي مرسته وکړي هغه برعکس د ګوند په هره جلسه جلوس هړتال او مظاهره کې فعاله برخه اخیستل پیل کړل او تقریرونه یې وکړل. همدا وجه سوه چې هغه د وخت حکومتونو جیل ته واچولی. خو د ډاکټر کلیم الله د سیاسي ژوند تر ټولو اوږد جیل د جنرال ضیاءالحق په مارشلایي حکومت کې وو. کالو 1983 او ورځ به د اکتوبر 8 د پاکستان ټولو سیاسي ګوندونو په کوټه کې د جمهوریت بحالۍ او د مارشلا پر ضد مظاهره اعلان کړه چې پولیسو ورباندې ډزې وکړې او د پښتونخوا نیشنل عوام پارټۍ 15 غړي ووژل سو چې نن هم د 8 اکتوبر د شهیدانو په نوم تلین لمانځل کېږي. ډاکټر کلیم الله په دې مظاهره کې وو.
اپوزیشن پارټیانو موږ سلا کړې وه موږ دا به جمعې لمونځ به په جمعه مسجد کښې کوو د هغه بعد به جلوس باسو هغه سرکار ته مخکه ده دا خبرې په خبر سوې ده مسجد ته به ګیره کښې اخیستې شاوخوا پولیس دنیا شاوخوا درولې وه هغه نورو پارټیانو والا ګرد وتښتېدل دا څوک بیا نه راغلو بس خالي یو د ایل پي والا سالم احمد خان مندوخیل دی را سره وو بل دا ګډ جلوس موږ فایرنګ زموږ په جلوس ولي وسو چې محمود خان د دې جلوس رهنمایي کوله سپیشل پر محمود خان باندې ټکان وکړو دی د منځه ایستې د دې سره د پرتاګه ګولۍ مولۍ وتې د ده په شا چې کوم ځوانان په پیسې وو هغه یو نړېدی یو 15 شهیدان سو یو اووه اته لس دولس زخمیان سو او بیا پر موږ باندې ګران دا د جمعې مسجد ته شروع سو سروشنګ بازار کنداري بازار میزان چوک هغه علاقو پورې ورسېد پولیس په پیسې ټکان وو او زموږ خلکو نارې وهلې.
د پولیسو په ډزو کې د سیاسي کارکنانو تر وژل کېدو وروسته په کوټه کې ګډوډي رامنځته سوه. پولیسو د سیاسي کارکنانو نیول پیل کړل چې ډاکټر کلیم الله هم پکې شامل وو.
ور په دې ورځې موږ ونیول څوک په مسجد کو څوک جلوس موږ روان راوتل چې موږ نیمای د مسجد ته راوتلي وو نیمای په جلوس کښې دننه وو بس پولیس حمله را پاتې موږ هغه ته په مسجد کښې دننه ونی وو چې ته په جلوس کښې هغوی فایرنګ شروع کوي بس دغه پولیسو ورسره دا ګر چې موږ سره نو خلک پېژي ځان د پښتونخوا دی دا موږ ولي ډېر مشهور خلک چې لږ ډېر چې معلومېدو هغه ګر ده وایي نور یې هم دغه چې په دا پوهېدلو چې دا څه خلک یې د جلوس ونیول څه یې د مسجد ته ونیول دا ډېر څلوېښت کسان یې ونیول.
ډاکټر کلیم الله او ملګري یې د کوټې تانې ته یوړل سو چې د هغه په وینا تر 20 ورځو پورې په یوه تنګه کوټه کې په ډېر بد حال کې وساتل شول.
یو شپې په تانه کښې داسې سخت تکلیف ده چې یوه کمره وه چې په هغه کښې 12 کسان ځایته موږ یې تقریبا 40 کسان په دا ننه ایستلو د بیلې تنګ ځای نه وو د شپې به هم ناست وو د ورځې به هم ناست وو ولې د پر یوه تنګ ځای نه وو د بیلې تنګ ځای یو او د شپې به زموږ په خلک وو د کاروایي به باندې کوله د تڼې بعد یو شپې چې پرسې بیا موږ ته جیل خو مورته دی لکه د فاش کور پاره چې یو شی په دا کې ډېر تکلیفونه راغله بیا زموږ د لمانځه ځای نه اورس په پروز ما خیال یو شی خو موږ په دیوالو باندې به تایمن وای په تایمن به موږ مسکاوي نه او بو ته پیسې مې د باندې ته نه شاله ته پیسې د شپې په نو سپره او ته بیا به څو کسان په تاسو څو بناستو د دې د ځای نه د لمانځه ځای نه د پلان ځای نه ور ډېر سخت
خو په تنګ کوټه کې په بد حال کې د شپو ورځو تیرولو پرته د ډاکټر کلیم الله په وینا د دوی نور ملګري به د وهلو لپاره له کمرې بهر وایستل شو
پدا سو میرا ضروری ہو تو دیر مستے تاڑی ناری والے بجلوس کا تو تاس دے تو آ گئے تو تو فار دے ہوئی تے پلانیا دا جاولا خلاف ناری ولی دی ماشاءاللہ خلاف ناری ولی بس اگر تا تے میرے پولیس تے پنجاب پولیس تو زمرو نہ زور سوے تو لو نہ تا تو لو گئے تے دیر بدو
ڈاکٹر کیملا او شاوخا چلویش تو نور ملگریا لا تانی جیل تے یولسو پر دوی د بغاوت مقدمه جوړ سو د جنرال زیولک په مارشلا کې پوځي عدالتونه جوړ شو چې ورته به سیاسي کارکونان حاضرول کېدل
بیا په جیل کې د جیل سره بیا پېښانه مارشلا پېښه کارنل هغه پېښه کوله موږ به ګر لا ټول پات کړی یو دبل زبه پات کړی کې کټار کو او بیا د روجې ما شو دا ګاډي کې چې بل اوس زیاتې د بشړ کې تختا کو بیا د ولمات ته ودر په روجې کې په ولمات ته ګاډي ودر ولا او موږ خلک دې بیا په ځوانانو کې په چې په غاټکړیا کې به تړلی وو چې د دې د راځي کې ټول په ځان سره وو ولته به هغه په مل د دې سوانه پیدا کړي
د پولیسو د تانې په مقابله کې د ډاکټر کریملا او ملګرو ژوند یې په جیل کې لښ څه خصاصو خو دوی دلته د ژوند تیرول لپاره خپل محلوي شوټاکي ډاکټر کریملا وای فیصله وکړه چې هلته به قیدانو ته زده کړې ورکوي
چې لوی ورته په هغه په دا کې څلور سندوس کې تاسو په تورو باندې پریوتلو اغه د امر چې دغه چې زو سوال د بازاراله مندا د جیل ټایم باندې موږ ځای نه کوم بس کتابونه مې راوړل بلیک بورډونه مې راوړل بس سټډي مې شروع کا د امر سره سو د کالج الکارو د جیل ته مې سټډي شروع کا بلیک بورډونه کاپیانې شپږ میاشتې مې سبا کته ده خو چې هغه پیډې مې زو شپږ میاشتې د بیا په تو نو کوټ ته لیکل شروع کړې تا ته باندې چې په مصمت راوړو نو په دې کې دې فاو کې بیا مې پنکه مرو لګی چې دا څنګه ما که پنکه مرو لګی دا هم چې شو کو بیا هم چې شو دا مثبت کارونه مشو دو بیا مې هم پیان جنا سه بیا مې نه ما تور کو دا به دا او دا به ماو نو دې به جیر مر ما هو بس بدل کې مرو دا د منفي مر به شو مثبت کې بدل کو
قیدان په څلورو دیوالونو کې بند وي او سیاسي بندیان د ځان د مشغوله لپاره سندري وایي لوبي او ټوکی ټکالي کوي او مجلسونه کوي خو ډاکټر کلیم الله یا خو خپل مطالعه کوله یا نور ته زدکړې ورکولې
که کار کې د مسو نور د منځنو شو په ټایم نه درلودې یا به ما فون وکې وزش مو وکې یا به کتابونه وایې کو د ډاکټر کتابونه مو وایې د سیاست کتابونه مو وایې او کار ته به ستدي کوله هر چا خپل خپل کلاسونه کله نو په پدې نه غاو د مسو کې دا ټایم چې تاسو وکې یا نو به ځي وته ټایم نه درلود مو څه کار په مثبت کې بدل کړی او په څو اټان مو کوي چې مشو په لوي ایستل خپل جماعت وکړي امامت باور کاو نه نه شي ما امامت او توار کوي چې دا چا نه وګورته نه اټان ولې ځکه ته ویل خو دا چا چا دا غاړي به زه دا اټان غاړي دا به ول کېدل
ډاکټر کلیم الله او ملګرو یې نه یوازې د نورو قیدانو ذهني او بدني روزنه کوله بلکې د هغو د شخوراک خیال به هم ساتلې
عام کې څه راځي کله کله ورور چمدا وکړي بیا موږ یې راوځي چې په خیرات کې بیا موږ چی شي ا دې جلو ورو ورو به ګټ ګورلو او هغه ته به موږ شوای کې په بل ملګری ډیر مهربان و دا شاو خاله په دې ملګری چا بلان دې راځي چا به وای راځي چا به د څوک راځي ډیر ما زورو هغه به موږ دا نور کې دا چې خدمان هغه ته موږ به شل ډیر په موږ کې دا ډیر خوشاله
ډاکټر کلملا یو کال په زندان کې تیر کړ مقدمه روانه و خو رسته حکومت پر دوی لګیدلې تورونه په عدالت کې ثابت نکړای سو او هغه یو کال وروسته د 1904 اتم کال د نومبر په میاشت کې خوشی کړل سو درنو اوریدونکو په جمهوریت ژغورنو پروګرام کې مو د پښتونخوا ملي عوامي پارټي د یو مخکښ ډاکټر کلیم الله د زندان کیسه واوریدله په بل خبرونه کې به د یو بل مبارز د جدوجهد حال درکو. تاسو دا خبرونه له رادیو سره سره د مشال رادیو پر ویب سایت او ټولنیزو پاڼو هم اوریدلای شئ. تر بل خبرونه پورې مو زه عبدالحی کاکر درته په مخه شوایم.
چمن دا